السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په جلال آباد کې د یو کور د نړېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ اووه غړي مړه شوي دي. پیښه بېګانه وخته د جلال آباد ښار په غوچک سیمه کې شوې او په نتیجه کې یوه مور او شپږ ماشومان وژل شوي او یو تن ټپي شوی دی. د پیښې علت روښانه نه دی، خو په تیرو څو ورځو کې د هیواد په ختیځ او نورو برخو کې سخت بارانونه او واورې شوي دي. اټکل کېږي چې له سبا څخه د یکشنبې تر ورځې به د هري رود، مرغاب، هلمند، شمال او کابل په سیندیزو حوزو کې سخت واورې او بارانونه وشي او د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ستراتیژۍ او پالیسۍ په چارو کې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت مرستیال خپل روسي سیال سره د کتنې په مهال د افغانستان او روسیې ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. انټرفاکس خبری آژانس پرون د روسیې د دفاع وزارت په حواله راپور ورکړ چې محمد فرید په مسکو کې له خپل روسي سیال واسیلی اوسماکوف سره د دې همکاریو په اړه مشورتي خبرې کړې دي. په خبر کې راغلی دی چې دواړو چارواکو د علاقې وړ برخو کې د پوځي همکاریو د پیل په اړه خبرې کړي او موافقه یې کړې چې د منظم کار د پیل لپاره به لازم ګامونه اوچتوي. د طالبانو د حکومت سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت له روسیې پرته د نړۍ بل هیڅ هیواد تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو څارونکو اداره سیګار وایي چې فعالیت یې له 800 کلونو وروسته د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د ادارې پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. د امریکا کانګرس دغه اداره په 2008 کال کې په دې مقصد جوړه کړه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت پر مرستو څارنه وکړي. سیګار په دې کلونو کې د افغانستان د پرمختګ په پروژو کې د فساد په اړه ګڼ راپورونه خپاره کړل او وویل چې په افغانستان کې د امریکا په میلیونو ډالرو مرستو کې فساد شوی دی. د سیګار د معلوماتو له مخې متحدو ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هم له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د امریکا بهرنۍ مرستې بندې کړې. د ایران د پارلمان رئیس له امریکا سره مذاکرات رد کړل او ویل چې واشنگتن یوازې غواړي خپل اراده پر نورو تحمیل کړي. محمد باقر قالیباف سی این این تلویزیون ته وویل چې که څه هم تهران خبرو ته چمتو دی، خو فکر نه کوي دا به هغه خبرې وي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې غواړي. ښاغلی ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د امریکا یوه لویه جنگي بیړۍ د ایران پر لور روانه ده او که اړتیا وي خپل ماموریت به په ډیر سرعت او زور ترسره کړي. هغه هیله څرګنده کړه چې تهران ژر تر ژره خبرو ته چمتو شي. او د آسیا د فوتسال جام د سیالیو په دوام کې افغان لوبډله سبا خپله دوهمه لوبه له مالیزیا سره کوي. افغانستان په خپله لومړۍ لوبه کې پرون سعودي عربستان ته 3-0 ماته ورکړه. د اندونیزیا په کوربتوب دا لړۍ د 1400 لوبډلو په ګډون د سلواغې په ومه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 13 دوام کوي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې درنو واورو بشري کړکیچ لا زیات کړی دی.
ډیری ځایونو کې له 1 متر څخه ډیره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. موږ هیڅکله د سرپناه برابرولو توان نه لرو.
یونیسف وایي د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونه ما رو به هر خواسته ما برسونه که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته.
زکریز مونگ لپاره ده او پول حیثیت لری، مونگ حقا سلطه رسوی چه موکی غوارو خلا بده مرغوز ده پول بیجارده او هی بجلی؟
ده کابل خاروالی لخلکو غوختی چه ده خپلو کورونو ده بامونو او حویلگانو واره داس زاینو که واچه ویچه پزمکه که جذب شی.
تمام شهروندان میخواییم که برف بام خانه
شانه لطول و خاریان و غارو چه دخل و بامونو او حویله واوری پخو زیونو پزنگلی دول سرکونو او پلی و لارو کیوانی چه پخل کورتی که کم گلدان یا کمتسایی حل تا دیم دخل
نور ریپورتون او مطالب حمل رو رس رپاتشی
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا ان آر سی خبرداري ورکړی چې په ټول افغانستان کې د درنو واورو ورخت په دغه هواد کې بشري کړکیچ لا زیات کړي او زرګونه راستنه شوي یې له سخت حالت سره مخ کړي دي. د شورا اندېښنه ښودلې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو زرګونه راستنه شوي کډوال چې له خوړو سرپناه او نورو بنسټیزو اسانتیاو پرته راستنېږي وروستیو کې د واورو او ورختونو له امله سخت اغېزمن شوي دي. تفصیل په دغه لیپور کې
په افغانستان کې د واورې لپاره لپسې ورختونو او د خلکو د ناوړه بشري وضعیت په اړه د بیلابیلو نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام تازه د ناروې د کډوالو شورا ان آر سي ویلي په افغانستان کې د درنې واورې ورخت او د دې هیواد بشري ناورین داسې مهال نور هم بدتره کړی چې زرګونه کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو خوړو سرپناه او نورو بنسټیزو اسانتیاوو ته له لاسرسي پرته راستنېږي. په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا مشر جګو پو کړی دی په خپل ویډیوي پیغام کې چې د چهارشنبې په ورځ د سلواغې په اتمه یې د دې شورا پر ایکس پاڼه خبره کړې ویلي
په ډېری ځایونو کې له یو متر څخه ډېره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بېرته افغانستان ته راوګرځي. موږ هېڅکله د سرپناه برابرولو توان نه لرو. موږ هېڅکله خوړو زده کړو او محافظت ته لاسرسی نه لرو. په تېرو 24 ساعتونو کې د کونړ په ګډون په ټول هېواد کې واوره ورېدلې ده چې د تېر اوړي د سختې زلزلې له امله اغېزمن شوي خلک لا هم هلته په خیمو کې ژوند کوي او د دې سخت ژمي تېرولو لپاره بیړنۍ ملاتړ ته اړتیا لري.
د زیاته کړې چې د بودیجې کمښت افغانستان ته د مرستو پر رسولو شدید اغېز کړی او اړتیاو ته په پام او یا سلنه تشه موجوده ده. ان آر سي ټینګار کړی چې د بیړنۍ ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لنډمهاله سرپناهو کې ژوند کوي د زمي یا د شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د شورا له نړیوالو مرستندویانو او تمویلونکو وغوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان سره په دې کړکېچن وضعیت کې مرسته وکړي او دوی ته د بودیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته تازه ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې له هیڅ ډول اسانتیا پرته په جبري ډول راستانه کړل شوي له سخت بشري وضعیت سره مخ او راتلونکي ته اندېښمن دي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت ته تازه راستون شوی 50 کلن غونچه ګل چې د خپلې 9 کسیزې کورنۍ مشر دی د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 9 یې له تورخم آزادي راډیو ته وویل دغشان لبل گاونډي هیواد د ایران له تهرانه خپل هیواد افغانستان ته ستون سوی 35 کلن نصیر احمد چې له راستنېدو یې 3 اونۍ کېږي او اوس په مزار شریف ښار کې میشت دی وایي له سختو ننګونو سره مخ دی.
شل کاله مو ایران کې تیر کړل. اوس چې افغانستان ته راغلی یو نه سرپناه نه کار او نه نورې اسانتیاوې لرو. ستونزې مو ډېرې دي. 15 مې یوازې ماشومان دي. دلته تقریبا 30 سانتی واوره شوې. هوا ډیره سړه ده. شپه ورځ په یو برقي منقل تودولو تیروو. خو ډیری وخت چې برق ته وي زغال ږدو. میرمن مې په سرطان اخته ده. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. پر پوله مې یو سیم کارت
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR یو کارکوونکي چې نه یې غوښتل نومي راپور کې خپور سي هم تاییدوي چې اوس راستنېدونکو ته مرستې کمې او آن یوازې تر ناروغانو او معلول لرونکو کورنیو محدودې سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا د ډېر خوش او د تاسو د ګلونو تر څو د دې لپاره چې موږ په تاسو باندې هر منطقه کې یو څه داسې ژوند زندگی کېدلی شي چې شنه اسمان لاندې که پاتې شي مشکل به ورته نه وي. خو اوس په دې ورځو کې ډېره سخته ده، بېخي زیاته سخته ده، او دلته خو یو څه پیسې بېخي ډېرې زیاتې کمې شوي دي. ریسیانو له خوا نه بېخي په کټګوریو تقسیم شوي دي. اړیم له خوا نه هم چنان دوی هغه کډوالو سره مرسته کوي چې صرف هغه مالونه معیوبه یا کوم غټ مریض ولري،
هڅه مو وکړه چې د راستنه شویو کډوالو د وروستي وضعیت او ستونزو ته د رسیدو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نظر هم ولرو. خو ویاند عبدالمطلب حقانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کډوالو او راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت بېلابېلې ادارې هره ورځ له ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستانه د زرګونو کډوالو د ستنېدو راپورونه ورکوي. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د راستنه شویو د وضعیت په ځانګړي ډول په دې سوړ سیمې کې په اړه په وار وار اندېښنې څرګندې کړې دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
افغانستان کې د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت په جزایی اصولنامه باندې له انتقادونو وروسته وایي په اسلامي قوانینو باندې اعتراض په شریعت اعتراض دی او قانوني تعقیب ولري. د وزارت د چهارشنبه ورځ اعلامیه وایي چې د حکومت په تقنینی اسنادو کې هیڅ ماده، فقره، جز، بند او حکم نشته چې اسلامي شریعت سره مطابقت ونه لري. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو د حکومت په قوانینو اعتراض شرعي او علمي اساس نه لري او په وینا یې بلکې د جهل یا تجاهل لمخې کیږي او شرعن جرم دی. اعلامیه خبرداری ورکوي چې په دغو قوانینو باندې معترض کسان د قانوني تعقیب لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کیږي. ریپورټونه وایي د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د محاکمو لپاره دغه اصولنامه توشیح کړې. د بشري حقوقو بنسټونو او د پخواني حکومت یو شمیر چارواکو په اصولنامه نیوکې کړي او نړیوالو چارواکو هم په دې اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي ژیل برتران ازادي راډیو سره خاصه مرکه کې وویل چې د دغه اصولنامې په حق له اندېښنې شته.
څنګه چې ما وویل موږ دا په دقت څېړو تر څو د موږ غبرګون د واقعیتونو په اساس وي، خو طبعا اندېښنې شته. یوه دا چې دغه قانون کېدای شي سلیقوي عدالت، فردي سزاګانې او په ځانګړي ډول علني سزاګانې رامنځته کړي چې دا د بشري حقونو نقض دی او د اندېښنې وړ نور موارد هم پکې شته. په دې حالت کې موږ غواړو ډېر په دقیقه توګه چلن وکړو او خپل نهایي نظر له پوره څېړنو وروسته اعلان کړو. دا کار وخت نیسي او اوس مهال ورباندې کار کوو.
مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارد بنت هم ویلي وو چې دغه اصولنامه څېړي او په مناسب وخت کې به په دې هکله یوه مفصله اعلامیه خپره کړي. ښاغلي بنت د شنبه په ورځ خپله اکسپانه کې ولیکل چې سر له اوسه لیدل کېږي چې دغه اصولنامه به د افغانانو لپاره د اندېښنې وړ پایلې ولري. د رواداری په نامه د بشري حقوقو سازمان تیره اونۍ د محاکمو جزایی اصولنامې تر عنوان لاندې د طالبانو د حکومت دغه سند خپور کړ. په دغه سند کې راغلي دي چې مجرمینو ته تعزیري سزا ورکولو کې باید د دوی مقام او اجتماعي مرتبه په پام کې ونیول شي. د اصولنامې د دوهم فصل په نهمه ماده کې راغلي دي چې د تعزیري جزا په تعین کې خلک په څلورو طبقو ویشل کیږي: علما، اشراف، متوسطه طبقه او ټیټه طبقه. اصولنامه کې راغلي دي چې دینی عالمان که چیرې د کوم تعزیري جرم مرتکب شي نو ورته توصیه کیږي، اشراف محکمې ته احضاریږي او ورته توصیه کیږي، د متوسطې طبقې خلکو ته حبس په نظر کې نیول کیږي او د ټیټې طبقې کسانو ته د حبس تر څنګ نورې تعزیري سزاګانې هم ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې ویاند عبدالرحیم راشد بی بی سی ته ویلي دي چې دغه اصولنامه نهایي شوي او ډېر ژر به د عدلیې وزارت لخوا په رسمي جریده کې خپره شي. خو د پوهنتون استاد او د اسلامي عالمانو د نړیوال ټولنې غړی ډاکټر فضل هادی وزین وایي دغه اصولنامه باید د استادانو او په فقه او شریعت کې د مسلکي کسانو لخوا یو ځل بیا وکتل شي.
د محاکمو کې د جزایي اصولنامه چې دا ښه کار دی چې د ټولنې د نظم لپاره د قانونیت لپاره یو ګام دی، دا مثبت ګام دی. اما متاسفانه دغه مسلمه کې ډېر جدي مشکلات هم په متن کې شته، هم په محتوا کې، هم په شکلیاتو کې.
ډاکټر وزین زیاتوي چې د اصولنامې په متن کې داسې ستونزې شته چې د اسلامي فقه او شریعت له راجحو او معتبرو آراو سره په ټکر کې دي او د اجراءاتو په بڼه کې هم ستونزې رامنځته کوي. دوی وړاندیز کوي چې دغه اصولنامه چې د افغانستان د هر وګړي برخلیک ورپورې تړلی دی، په دې کې باید ډېر دقت وشي او اوس لپاره نافذه نشي.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا هم د بیا رغونې امکان شته. د ادارې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او یو ځل بیا یې د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د زده کړو د سیستم پر وړاندې ستا ننګونو ته د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي دا سیستم جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د دلوي په اتمه په خپله ایکس پاڼه د نجونو د زده کړو په اهمیت او د افغانستان په راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او د دوی پر زده کړو یې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي چې د نجونو په ثانوي زده کړو د بندیز لرې کول به دوی ته اجازه ورکړي چې اړین مهارتونه زده کړي، د روغتیایي پاملرنې سکتور په څیر حیاتي مسلکونو ته ننوځي او کورنۍ، ټولنه او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو داسې مهال د خزینه زده کوونکو لخوا د روغتیایي پاملرنې په څیر حیاتي برخو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی چې طالبانو په دې برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګی پورته تر پوهنتون د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته دوی طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه زده کوونکي او ښوونکي وایي چې اوسمهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډېری ننګونې موجودې دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. زده کوونکي کوبرا چې د طالبانو لخوا پر زده کړو تر بندیز وروسته ښوونځي ته له تګه راګرځول شوي وایي د زده کړو محرومیت دوی په خپل ژوند کې بی پلانه کړی دي.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم ما با هر خواسته ما برسانه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته.
زکریز مونگ لپاره دیو پول حیثیت لری، مونگ حقا ستا رسوی چه موکی غوارو خلا بعد مرغوز تا پول بیجارده او هید نجلی تخبر راتلون که لپاره کم پلان نلری دا واقعا سونس منه ده.
ده افغانستان پا بلا بلا ولایتونو که زینی خون که هم ده افغانستان ده پوهنی سیستم رننگوانو رک بولی او دنگار گوی چه ده سیستم او د دوی د ژوند وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یکی از مشکلاتو همدې معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار
لومده ستونزو یوایي د دیني، مذهبي او دودیزو سیمینارونو په نوم د سیمینارونو جوړول دي. د ښوونکو او کارکوونکو په وړاندې دوامدار ارزونې او مختلفې پلمې دي او په دې پلمه ډېری ښوونکي تنقیس کېږي.
یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د مسلکي ښوونکو تدریسي موادو کمښت او لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې دا ستونزه باید حل سي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف دوه ورځې مخکې هم په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د پوهنې سیستم په یو حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې له لسو کلونو څخه زیات عمر لرونکي ماشومان د ساده متن لوستلو توان هم نه لري. یونیسف دا هم وویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له محرومېدو سربېره په خوانځیو کې د هلکانو شمولیت هم په ټاپه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دوشنبه په ورځ د دلوي پښپاګمه خبرداري ورکړی چې د پوهنې په سیستم کې کړکېچ یو نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې وکړ چې زده کړې د هر ماشوم اساسي حق دی. د افغانستان د پوهنې سیستم په وروستیو کلونو کې له کله چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن سوي جدي زیان لیدلی دی. له شپږم ټولګۍ پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع سوي او ډیری ښځینه ښوونکي په مختلفو پلمو د خپلو دندو لرې سوي او په کور کې نول سوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید جوابونه راکړي.
یو ښځه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشي کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپایي اتحادیې د نویو طرحو په اړه وایي چې دا پانګونې باید په همغږۍ سره او پړاو په پړاو عملي شي تر څو د پروګرام له پایله تر پایه د ښځو ځواکمنتیا په رښتینې توګه تضمین شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې ښځې په تیره بیا هغه نجونې چې له زده کړو محرومې دي، سره له دې چې ښې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د 1500 میلیون یورو د تخصیص خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په راتلو وخت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤلې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینې پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بېلابېلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنې دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بېلابېلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوهه او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبثاتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلام مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید د ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام یا UNDP مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دي وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري. هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر خزه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه خزه اونجونې په کې کار کوي وایي یو شمیر خزه په ځانګړي ډول له زده کړو محروم انجونې ښې طرحې او نوښتونه لري خو په خبره یې د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې همچنۍ غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته به ویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید از کسان چی غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کیدای سي ډېرې ښې نظریې ولري که څوک یې ملاتړ وکړي کولای سي د ځان تر څنګ د نورو لپاره هم د کار زمینه برابره کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېری هغه نجونې چې له ښوونځي پوهنتونه او زده کړو محرومې دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نورو ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړې لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه والي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2026 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په تیرو 4.5 کلونو کې له 6م ټولګي څخه پورته له زده کړو د نجونو د منع کېدو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند د لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډېری یې په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونو هم ټکنې کړي او د پراختیا مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې داسې ځایونو کې واچوي چې په ځمکه کې جذب شي. د دغې ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې کابل ښاروالي هم دا کار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کرنې او اوبو د برخې یو شمیر کارپوهان هم دا غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرېدو لپاره له ورته فرصتونو باید استفاده وشي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د شپې ورځې چې کابل کې واورې دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غواړي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واورې د پخو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلو لارو پر ځای د خپلو کورونو په خاورینه ځمکه راټولې کړي. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبه د سلواغیا ته ازادي راډیو ته وویل دا کار له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي او له بلې خوا د زیربناو د تخریبېدو لامل هم نه ګرځي.
له ټولو ښاریانو غواړو چې د خپلو بامونو او حویلۍ واورې په ښو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانچوي. په خپل کور کې که کوم ګلدان یا کومه څاوي هلته د انتقال کړي. خپل کابل ښاروالۍ هم ټولې هغه واورې چې له سړکونو یې پاکوي هغه ګلدانونو کې اچوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د ښاري زیربناو د تخریب مخه هم ونیول شي.
نوموړي په دې برخه کې په ټولو کابل ښاریانو د ټینګې همکاري غږ وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
واورې په بابونو کې وري دا بوږه په ګلدانو په پټیو دې خوشحاله شو. دا ډېر ښه کار دی ځکه د ځمکې لاندې اوبه ډېرې کمې شوي. ټول خلک باید دا کار وکړي.
د کرنې او اوبو برخې یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ له دې غوښتنې ملاتړ کوي. وایي کابل ښار چې په دې وروستیو کې د مځکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له جدي ستونزې سره مخ دی، باید د ستونزې د هواري لپاره له ورته فرصتونو استفاده وشي. له دې ډلې ساحل دوران ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر ښه او نیک اقدام دی. که چېرته مثلا واوره په هغه ځای کې چې خاوره وي، مثلا باغونه، تش میدانونه، شنې ساحې دغه ځایونو کې واچول شي، نو اوبه ځمکې ته ننوځي او د ځمکې لاندې اوبو ذخیره یې زیاتوي. همدارنګه که چېرته مونږ د ده بل اړخته وګورو، د پسرلي لپاره خاوره لمده پاتې کیږي او نباتاتو ته لکه په ډېره پیمانه ګټه رسوي، ځکه په نرمه خاوره کې نبات خورشت کوي.
خو د ښاغلي دوران په خبره دا کار یوازې د کابل ښار بود کم ستونز نشی هوارولی او باید په دې برخه کې نور اولو اقدامات هم ترسره شي. مخیره پلاسمن کابل د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو په وار وار ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اوبو لکمښت سره مخ دي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم مخکې خبرداری ورکړی و چې تر 2010 کال پورې بعد کابل د اوبو له جدي ناورین او وچکالۍ سره مخ شي. د طالبانو حکومت که څه هم د کابل د اوبو د کمښت د ستونزې د لرې کولو لپاره د پنجشیر سیند د اوبو د راړولو خبره کړې ده، خو د عملي چارو د پیل یې لا څه نه دي ویلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.